द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د ګل ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 20مه نیټه د پاکستان کې شوې دي. د ماخام اته افغانستان کې دي اونې می او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نو شیروان کلندر
هر کله وایو. یو شمیر خبرونه او رپورټونه په دې خبرونه کې تاسو اوریدئ شئ. خلاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم د چین پاکستان ته د لوی لارې سره د تړلو پروژکټونو جوړولو لپاره کال 2018 پورې موده ورکړې، خو په لوی لار د بلوچستان او پښتونخوا نیوکې نورې هم توندې شوې. د بلوچستان حکومت اقتصادي سلاکار وای د شرقي په ځای غربي لارې زیاته ګټوره ده.
ایسٹرن روٹ زیادہ لمبا ہے، جو ویسٹرن روٹ ہے وہاں زمین کی قیمت کم ہے تو وہ نسبتاً سستا پڑے گا.
د پاکستان حکومت وای د اقلیتونو حقونو د پاره ګامونه غستی او ډیر ضربه د عیسائی او هندو اقلیتونو د ودونو د پاره ځانګړی قانون جوړ کی. قومي اسمبلی ته د اقلیتونو د پاره چارواکي ویلي دي چې بلوچستان کې هم د اقلیتونو د پاره نصاب کې بدلون کړی دی.
اور بلوچستان میں اقلیتوں کے لیے اسکولوں میں اسلامیات کی جگہ اخلاقیات کو شامل کیا گیا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے تمام فورسز آن بورڈ ہیں.
او امریکی پشام کې د داعش په اړو د ترکی د حملو هرکلی کړي. دغه حملو کې په عراق کې د کوردانو په سیمو کې هم مرګ جوړ اوخته.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسئ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف متعلقہ اداروں ته امر کړی دی د چین پاکستان اقتصادی لوی لارې سره تړلې ټول پروژکټونه دي د کال 2018 پورې سرته ورسوي. اسلام آباد کې د اعلی پای یوې غونډه کې چارواکو وزیر اعظم ته د کراچۍ نه تر پیښور پورې د موټروې د هغه برخو تفصیل وړاندې کړو، کوم چې زیاتره د پنجاب، ملتان، گوجرا، خانیوال، لاہور او نور سیمو څخه تیریږي. وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې سره به سیمه کې ټوله لوبه بدل شي، خو د بلوچستان حکومت اقتصادي سلاکار کیسر بنگالی د صوبې په یو رپورټ کې ویلي دي مرکزی حکومت منصوبه کې اوس شرقي لاره هم شامله کړې، کومه چې د پنجاب نه تیریږي او ډیره زیاته خرچه پرې راځي. دغه رپورټ وایي د دې په مقابله کې د وړاندې نه ټاکل شوې غربي لاره چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان نه تیریږي باندې خرچه کمه راځي.
خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو د لاسه 14 تنان مړه شوي دي. په دې کې 4 تنان چترال، 2 په نوخار، 15 د شانګلي او 2 تنان په هزاره کې او یو هلک په خیبر ایجنسی کې اوبو وړي دي. چارواکي وایي یوازې چترال کې 250 کورونه تباه شوي او 200 زیات خاندانونه بې کوره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د سیلابونو او بارانونو نه ځپلې شوي خلکو سره د مرستو لپاره د نور فند اپیل هم کړی دی. د فوز د امرابطو څنګه آی ایس پی آر وایي چې پنجاب کې د سیلابونو نه ځپلې شوي خلکو امداد پاره کاروایانی روانی کړی دی. پنجاب کې سیلابونو په زرګونو اکړه ولاړ فصلونو ته هم زیان رسولی دی او د خیبر پښتونخوا نه پس د سیلابي اوبو مخ وس پنجاب او سند علاقو ته هوړیدلی.
د پاکستان د قومي اسمبلی پارلماني سکتر خلیل جواد ویلی دی چې حکومت د کمشمیره فرقو د ښځو سره په زوره د ودونو او د دوی مذهب بدلولو مخنیوي لپاره په یو نوی قانون جوړولو کار شروع کړی دی. د قومي اسمبلی غونډې ته پارلماني سکتر ویلی دی چې نوی قانون کې به د اقلیتونو د ودونو په اړه وضاحت موجود وي. د قومي اسمبلی غړي رامیش کمار ویلی دی نوی مجوزه قانون تر مخه به د 13 کالونه کم عمره د کمشمیره فرقو جنکې اوس نشي کولای چې خپل مذهب بدل کړي.
او د پاکستان بلوچستان صوبې په کوټه او پشین کې نامعلومه تنانو په ډزو کې درې پولیسوالا وجل دي. په کوټه کې د پولیسو د مشر په گاڑی په ډزو کې دوه پولیس وجل شوی او دوه خزي زخمیانی دي. او په پشین کې تیر شپه نامعلومه تنانو یو پولیسوالا وجل دي. د دې پیښو ذمہداري وس پورې چا په سر نه داغستي. تفصیل په حمید سمسور ناورو.
د کوټ ښار د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې لومړۍ پیښه د کوټ ښار د سریاب سړک د کشمیر آباد په سیمه کې رامنځته شوله. ناڅرګند وسلوال چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو، دوی د پولیسو د ایس پی سریاب پر ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې دوه د پولیسو عسکر ځای پر ځای ووژل سو. دوی لاروي ښځې بیا ټپي سولې. د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې په دغه برید کې ایس پی روغ را مټ دی. آینی شهیدان وویل چې برید کوونکي بیا په تیښته کې بریالي سو. له پیښې وروسته ګڼ شمېر امنیت خوندي ساتونکي راغلل. شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. دوی پلټنې پیل کړې دي، خو تر دامګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. تیره ورځ هم له کوټ ښار څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د پشین په ښار کې پر سرخاب سړک باندې د پولیسو عسکر هغه مهال ووژل سو کله چې دی له خپلو فرایضو ادا کولو وروسته پر موټرسایکل باندې کور ته روان و. ناڅرګند وسلوالو پر ده باندې ډزې وکړې، د ځای پر ځای ووژي. د پشین د پولیسو ځیلي افیسر وویل چې ناڅرګند وسلوالو له ده څخه وسله هم وړې ده. هلته بیا په تربت کې تېره شپه ناوخته ناڅرګند وسلوالو د نصیر آباد په سیمه کې د لیویزو پر تاڼه باندې برید وکړی. د لیویزو یوه تاڼه په بارودو باندې والوزوله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
تیره شپه د شمالي افغانستان په بغلان صوبه کې په یو واده کې د ډزو په پیښه کې 21 تنان مړه شوي دي او یو شمېر نور زخمیان دي. د دې صلاح علاقې د پولیسو مشر کرنل ګلستان قسانی اسوسییټډ پریس ته ویلي ډزې هله شروع شوې چې کله د واده د دستورو په موقع د یو صوبایي پولیس مشر خپلوان وجلې شو. هغه ویلي واده د پاره نږدې 1400 خلک راغونډ شوي وو او دغه ډزې چې د دوو ډلو ترمنځ د نښتې په موقع شوي نو د دې ډلو د کلونو نه یو بل سره نه
لګیدا. او د هند چارواکي وایي چې د ګورداسپور سیمه کې په یو پولیس سټیشن تانه باندې د برید په نتیجه کې شپږ تنان وجل شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوه ریډیو همکار نایت سار په دې رپورټ کې راکوي.
د دې پیښې پرته تر اوسه چا منلې نه ده. د هندوستان د کورونو چارو وزیر رجنات سنگھ وای د حملی وروسته د پاکستان سره په ګډه پوله امنیتی سارنه زیاته کړي. ځینې خبری دارو داسې اشاره هم ورکړي چې وای حمله کوونکي کیدی شي د هندستان تر انتظام لاندې کشمیر نه د هندستان پنجاب صوبې ته اوختی وي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې یو شمیر جهادي او ځینې بلتون خوخونکي ډلې په هند ځواکونو وخت به وخت په حملو کولو کې ککړ دي. هند تور لګوي چې دغه ډلو سره پاکستان ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي.
ترک وزیر اعظم احمد داوود دوغلو وایي د توندروا تنظیم دولت اسلامي او کورد یاغیانو پر ضد هوایي حملې د علاقې حالات بدلولی شي، خو هغه دا هم واضحه کړې چې شام کې د ایس پر ضد د ځمکني فوج لیږلو هیڅ اراده نه لري. اخوا ترکی د نهې په ورځ په برسلس کې د نیټو د سفیرانو غونډه هم رابللې چې په امنیتي حالاتو بحث وکړي. نیټو وایي په نږدې ورځو کې د خونړۍ ترهګرو حملو نه پس د حالاتو سنگینۍ په وجه دغه غونډه رابللې شوې. ترک وزیر اعظم د اخبارونو د مدیرانو سره خبرو کې ویلي چې په علاقه کې د جګړو په وجه وستاسي حالت پیدا شوي چې ترکی پکې کاروایی کوي، او دای هم ویلي چې په دې حالاتو کې ترکی خپل فوج په موثره طریقه استعمالولی شي ځکه نتیجې ترلاسه کولو کې به ټولو نه مخکې تللی شي. بل خوا ته امریکا وایي په شام کې د دولت اسلامي او په عراق کې د کورد یاغیانو پر ضد مکني او هوایي حملو کې د ترکی ملاتړ کوي.
او د امریکا صدر بارک اوباما ویلی دی په دې خبره ویاړ کوي چې د امریکا وړومبی صدر په هیڅ د ایتوپیا هیواد سفر کوي، او د سفر دا هم سرګندوي چې امریکا ایتوپیا او افریقا ته څومره اهمیت ورکوي. دا خبرې صدر اوباما د ګل په ورځ د ایتوپیان صدر هیلی ماریام د سالین سره په ادیس ابابا کې خبری کانفرنس ته کړې دي. مسټر سالین ویلي چې ایتوپیا د بشري حقوقو او د هیواد انتظام ښه کولو ته ژمن دی او په ملک جمهوریت غواړي نه چې لباسي. او په یمن کې د سعودي عرب په مشارکې کې د اتحادي جنگي الوتکو بمباري په داسې حال کې روانه ده چې د انساني همدردۍ په بنیاد 15 ورځنۍ مرستې پیل شوې دي، او حوثي یاغیانو د ډزبندې وړاندې ډزبندي رد کړې ده. د اتوار په ورځ د حوثي قبایلو مشر عبدالمالک حوثي د خپل ټویټر اکاونټ د لارې ویلي دي چې ډزبندۍ نه یوازې داعش ته فایده رسي، په دې وجه حوثي وسلوالو ته د جګړې جاری ساتلو امر کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د چین د کاشغر نه د پاکستان گوادر پورې 3000 کیلومتر چې کومه اقتصادي لار ده، د هغې په اړه باندې د بلوچستان د حکومت پرون رپورټ راغلی دی. ویلي دي چې اوس مرکزی حکومت د وړاندې نه کوم ټاکل شوی لار و هغه بدل کړی ده، او زیاتر توجه یې اوس په شرقي لار باندې را په کومې باندې چې د کومې له وجې چې خرچه د پاک چین دغه کوریډور اقتصادي لار باندې خرچه به زیاته شي. دی په خپل رپورټ کې وایي که چېرته غربي لاره چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیمو نه تیریږي دغه په حقیقي معنو کې جوړه کړی شي، نو په دې به خرچه هم کمه راشي، او دغه ځای چې کوم وروسته پاتې سیمې دي هغه به په ترقي وکړي. د دې نه علاوه نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو مهمه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې میا نواز شریف تر اوسه پورې د دغه لارې په اړه چې څونه پروژکټونه روان دي د هغې د پرمختیا په اړه باندې ورته رپورټ ورکړی شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې د بنیادی اډانې سره د تړلې پروژو د کال 2019 پورې سرته درسولو امر کړی دی، او ویلي دي چې په بلوچستان کې د دغه منسوبې لاندې د سړکونو د پروژو جوړښت به په سیمه کې د لوبې د بدلون سبب وګرځي. دا خبره وزیر اعظم نواز شریف د ګل پرس پای تخت اسلام آباد کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د منسوبې په حق له د لا کچ یو غونډه تکړه ده. سرکاري مطبوعات وایي چې په دغه غونډه کې د اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې د بنیادی ځانګړې او د توانایي په پروژو د شوي پرمختګ جاج اغستل شوی دی. د غونډې په محل د منسوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال د اوبو او بجلی او د منسوبه بندۍ سکرتارانو وزیر اعظم ته د چین پاکستان د اقتصادي راهداري سره د تړلو پروژو په حق له تفصیلي حال احوال تیر کړی دی. وزیر اعظم ته ویلي شوی دی چې د کراچۍ پېښور موټر وے د بنیادی اډانې د منسوبې لاندې چې پکې د سکر ملتان گوجرا خانیوال او لاهور سیکشن یا برخې شامل دي تیار کړی شوې دي. مطبوعات د وزیر اعظم هاوس د ویان د خلی لیکي چې په دغه غونډه کې د گوادر شرقي ایکسپریس وے، مغل کوټ ډی آی خان روډ او بلوچستان کې د سره تړلې نورو منسوبو باندې تر دې دمه د شوي پرمختګ جاج هم اغستل شوې دي. او د ویان په قول وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان ایالت کې د راهدارې د منسوبې سره د تړلې سړکونو د پروژو سرته رسول د سیمې لپاره د لوبې د بدلون د سبب په معنا ګرځولې دی. د چین او پاکستان ترمنځ د شپږ څلوېښت ارب ډالرو د مالیت راهداري دا منصوبه که یو خوا د پاکستان د ملسپن اقتصاد لپاره یوه ګټوره منصوبه بلل کیږي، نو ورسره د دغه مجوزه منصوبې په زړه نقشه کې د مرکزي حکومت لخوا د بدلون په سر د وړو صوبو او مرکز ترمنځ د راپیدا شوي اختلافاتو نه پس وزیر اعظم نواز شریف د غربي لارې چې پکې د خیبر پختون خوا او بلوچستان ایالت ځنی سیمې راځي د جوړولو لوس کړی وو، خو قامپرز ګوندونه اوس هم په دغه لوزونو اعتماد کولو ته تیار نه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د گوادر نه د چین د کاشغر سیمې پورې جوړیدونکې دغه د اقتصادي راهداري منصوبه درې لارې لري چې پکې شرقي، مرکزی او غربي لارې شامل دي. شرقي لاره د پنجاب نه سند ته ځي، او غربي لاره به د بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالت وروستو پاتې سیمې د گوادر سره تړي. خوسیړونکي وای هغه لار اړومبه جوړول پکار دي چرته چې غربت، ترهګری او سخت دریزی زیګوي. ماشی او دفاعي سیړنکار روف حسن وای
ایسٹرن روٹ جو ہے اس کو ویسٹرن روٹ سے پہلے ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے.
دی وای کو حکومت د اقتصادی راهداري د منسوبې لاندې د غربي لارې پرځې مشرقي لار اړومبه جوړ کړه، نو دا به د لوی تباہي سبب جوړ شي، او پرستو پاتو صوبو کې به غربت سیوا شي او ترهګری او اختلافات په ودا عمومي. ماهرین او د قامپرز ډلو سیاستمداران په مرکزی حکومت دا تور هم لګوي چې د روان مالی کال په بودیجه کې د غربي لارې د جوړښت لپاره یوه انا هم نه ده کېښودلې شوې. مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري د منسوبې سره د تړلو دریو لارو په جوړښت د وړو صوبو اندېښنې په دې رد کوي چې ګنې دغه صوبو کې سیاستمداران د منسوبه ناکامول غواړي. او تیره ورځ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف هم ویلو چې دغه اقتصادي راهداري گرفتارے پزد د مخالفینو د مهم نه خبر دی او فوج به دا منصوبه په هر ډول سرتا رسوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ترمنځ چې د اقتصادي راهداري کما لاره به د پاکستان نه تیریږي او دا به په دوو برخو کې چې یوه مشرقي برخه ده او یوه جنوبي برخه ده په هغه باندې به کار روانيږي، دا به جوړیږي. نو تفصیلي رپورټونه په دې باندې تاسو اورئ. کمی نیوکې په دې لاره باندې او بیا د حکومت په ژمنو باندې، د حکومت په ارادو باندې او په نیت باندې کیږي چې هغه لاول مشرقي لاره جوړول غواړي، پسې د دې چې جنوبي لاره جوړه کړي چې هغه زیاته اسانه ده او ارزان بیا به ورته پریوزي. په دې حق لبانی هم تاسو تفصیلات اورئ. د بلوچستان حکومت تیر ورځ خپل یو رپورټ جاری کړی وو او په دې رپورټ کې هم د دې اقتصادي راهداري په حواله سره په وفاقي حکومت باندې ځینې نیوکې کړې وي او فکرونه هم خپل ښکارا کړی وو چې هغه څه فکرونه لري، څه اندېښنې لري. قیصر بنگالی چې د بلوچستان حکومت اقتصادي صلاحکار دی، د دې رپورټ په جوړولو کې یو مهمه تند دی. نو د هغه سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې اترې کړې وي او د هغه نه تفصیلي پوښتلې وو چې په دې رپورټ کې څه دی او د بلوچستان حکومت کمی اندېښنې لري. دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان حکومت د چین په مالی مرسته له کاشغر څخه تر گوادر پورې جوړېدونکې اقتصادي لوی لارې په نقشه یواری بیا اندېښنې څرګنده کړې او خپل دا دریځ یې تکرار کړی چې لویدیځه لاره تر ټولو لنډه ده چې په جوړېدو یې لګښت هم کم راځي او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له هغه سیمو څخه به تیریږي چې ډېرې شاته پاتې دي. د ایالت د اقتصادي چارو صلاحکار قیصر بنگالی ډیو ریډیو ته یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی یو رپورټ تیار کړی او په هغه کې د درې واړه تجویز سو لارو جاج اخیستی.
همنه یې تینو روټ کو تین پیمانو سے دیکھا ہے. ایسٹرن روٹ زیادہ لمبا ہے، اس میں جو زمین حاصل کرنے کی کاسٹ زیادہ ہے چونکہ وہ آبادی وہاں بہت زیادہ ہے اور ایگریکلچر رچ ہے، زمین مہنگی ہے. جو ویسٹرن روٹ ہے وہاں زمین کی قیمت کم ہے چونکہ وہ بنجر ہے، نہ کوئی ایگریکلچر ہے نہ آبادی ہے وہاں پر، تو وہ نسبتاً سستا پڑے گا چونکہ جو
هغه وای موږ درې واړه لارې په دریو پیمانو کتلی. لویدیځه لاره ډېره اوږده ده، په هغه کې د مځکې ترلاسه کولو بیه زیاته ده په دې چې هلته آبادی زیاته ده او مځکې کرل سوي دي، او چې غربي لاره ده هلته د مځکې بیه کمه ده په دې چې هغه زیاتره غیر آباده ده، نه زراعت شته او نه هم ډېره آبادی، او دا به ارزانه پرېوځي. د چین حکومت د روان کال په شروع کې له پاکستان سره د خپل لویدیځ ایالت سینکیانګ له کاشغر څخه د بلوچستان د ژور اوبو بندر گوادر پورې د اقتصادي لوی لارې د جوړولو یاداشت لاسلیک کړی و چې تر 50 ارب ډالرو پورې به لګښت ورباندې راځي. د پاکستان حکومت وړاندیز کړی و چې دا لاره به له لاهور څخه تیریږي، خو وروسته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې د سازمانونو لخوا د احتجاج په ترڅ کې دریځ بدل کړ او وایي چې دا لاره به درې برخې ولري، چې ویل کاشغر څخه ابتاباد، حسن عبدال، لاهور او بیا لسن څخه گوادر تزي چې ورته ختیځه لار ویل کیږي. بل لار به مرکزی وي چې د پنجاب له مرکزی سیمو او سند څخه د بلوچستان بلوچي برخو څخه تیریږي، او درېمه لار به لویدیځه وي چې د افغانستان و پولی ته نږدې د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان له پښتني برخو څخه به تیریږي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان حکومت پر رپورټ نیوکه کړي او وای دا یو ارخیزه دی، د پلان مرکزی وزیر احسن اقبال ویلي د رپورټ کې د مرکزی حکومت څخه پوښتنه نه ده سوي، خو د بلوچستان د حکومت صلاحکار قیصر بنگالی وای کچيري ختیځه لاره باندې کار شروع سي نو چین به هم تاوانی وي.
تو یہ نقصان تو چائنا کو بھی ہوگا، اور چائنا نے جتنے بھی اگر پیسے انویسٹ کیے تو وہ ضائع ہو جائیں گے. چائنیز جو ہیں وہ میرے خیال میں کافی سمجھدار لوگ ہیں.
هغه وای چین ته به هم زیان رسیږي او د هغوی پانګه به تاوان وکړي. هغه زیاته کړې چې چینایان ډېر پوه خلک دي او داسې کار به نه کوي چې تاوان پکې ومومي. د پاکستان حکومت د ټولو ګوندونو په کانفرنس کې هم ژمنه کړې وه چې په لویدیځه لار به زر تر زره کار شروع کوي، او قیصر بنگالی وای د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لارې لپاره مرکزی حکومت روان کال 60 ارب روپۍ هم ټاکلی دي.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
خلک کې سا چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
گران اور درکتا سو وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا وگے پ کامی اسمبلی کے باس شویرے دا کامی اسمبلی پارلیمانی سکتر خلیل جواد ویلی دی کہ حکومت پیودا سے قانون بانے کار کوي چې تر مخه به د کمشمیر پر کو د خزو سره په زوره ودونه او د غشاند دوی مذهب بدلولو کې مخنیوي د ممکن شي. دغه قانون وړاندې د رامیش کومار چې کوم د اقلیتی غړی دی هغه هم وایي په دې اړه باندې چې داسې یو نقطه پکې هم شامل کړی شوې وره چې هغه جینکې د کمشمیره پیرکو چې دا 13 کالونه عمرونه کم وي هغه به خپل مذهب نشي بدلولی. د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په د قومي اسمبلی کې شوی په دغه بس پاړه باندې رپورټ تیار کړی او ورته تاسو پام راګرځو.
قومی اسمبلی کے دیو تپوس پر جواب پارلیمانی سیکرٹری خلیل جواد ویلی دی چھ گرد ہیواد کے تیر کال دا انہیں یا سورے نولس واقعات شوی دی او پنجاب صوبہ کے آواز پر زورا دا وعدہ یا جبری وعدہ اتوش پیخ شوی دی. دوی دا ہم ویلی دی چھ دا اقلیتونو حقونو ترمخ ضرب عیسائیانو او ہندوانو دا پارا دا وعدہ بیل قانون بجوڑا ولی شی. خلیل جواد دا هم وای چې پنجاب صوبه کې د اقلیتونو او عام خلکو جبري ودونو باندې بندیز لګول شوی دی.
سندھ حکومت نے اقلیتوں کی سیکورٹی کے لیے تمام کمشنرز کو ہدایت جاری کی ہے. کے پی کے نے مختلف قوانین کے ذریعے اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے اور بلوچستان میں اقلیتوں کے لیے اسکولوں میں اسلامیات کی جگہ اخلاقیات کو شامل کیا گیا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے تمام فورسز آن بورڈ ہیں.
دوی وی چې سندھ حکومت د هندوانو سیکورټی زیاده کړې ده. خیبر پختونخوا صوبه کې د اقلیتونو حقونو لپاره قانون سازی شوې ده او بلوچستان صوبه کې اقلیتونو لپاره نصاب کې د اسلامیت پر ځای د اخلاقیاتو مضمون شامل کړی شوی دی. سندھ صوبه په حق له مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هلته مېشت هندو جنکه اغوان نه پس په زور مسلمان کولی شي او بیا ورسره جبري ودونه کیږي. همدغه وجه ده چې صوبه نه یو شمېر هندوانو ګاونډي هیواد ہند ته هجرت کړی دی. پاکستان کې ټولو نزاد هندوان په سندھ صوبه کې آباد دي او پاکستان پیپلز ګوند تیر حکومت کې د سندھ صوبې نه قومي اسمبلی غړې میا میٹھو نوم هم په دې جبري ودونو او هندو جنکو تختولو کې به اغستل کېدو. د قومي اسمبلی غړې رمیش کومار وایي چې دې جبري ودونو او درولو لپاره دوی کم بل جوړ کړی دی. هغه کې دا خبره هم شامل ده چې 13 کاله نه کم عمر جنې ته بدا حق نه وي چې خپل مذهب تبدیل کړي.
فورس کنوینس کے حوالے سے یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی جو ہے وہ کسی بھی مذہب بات نہیں کر سکے گی. اور دوسری چیز یہ کہ اس کی فری ول ہونا بہت ضروری ہے. تیسری چیز یہ کہ شادی شدہ بچیاں بھی جو کنورٹ ہو رہی ہے تو جو بھی شادی شدہ ہوگی تو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوگا. جب تک
رمیش کمار وہی چھ بل تحریر ترمخ 13 کالوں نہ کم جنے با مذہب نشی بدلا ولی دویم چھ جنے با صرف خپل په خوخه مذهب بدلوي او دریم واده شوی جنکو د پاره به لازم وي چې مذهب بدلول نه پس به تر بل واده نشي کولای تر کومه زوړ واده منسوخ شوی نه وي. مطبوعاتي شمیرو تر مخه کال 2014 یوازې سند صوبه کې د جبري ودونو 214 پیښې شوې دي. د غشن پاکستان کې 8% زنانه د کور تشدد سره مخ دي خو یوازې 0% پولیس ته رپورټ کوي. مطبوعات دا هم وایي چې پاکستان کې اکثر جنکو عمر د واده په وخت 13 کالونه کم وي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو اردن کو تاسو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا وګه په پاکستان کې کال 2000 سوارلسم دسمبر پشپاڑسم نیٹا بانے چې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې کم د طالبانو لخوا برید تر سره شو پکې تر یو نیم سل پورې خلک وجلو چې لوی اکثریت پکې ماشومان وو د هغې وروستو یو د چې کم پاکستان کې پانسیانې دي هغې باندې بندیز ختم کړی شو رائټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورٹ کې وایي چې دغه پانسیانو نه بندیز په دې وجه لرې کړی شو چې ترهګر خپل انجام ته ورسول شي خو تر اوسه پورې په شپږو کې یو تن داسې دی چې هغې ته کم پانسیانې ورکړی کېږي نو چې شپږو کسانو ته کم پانسیانې ورکړی شي یو پکې داسې وي چې هغه د دغه تندره وډلو سره تعلق وي باقي په نورو جرمونو کې ککړ وي نو د ډیو ریډیو خبریال سادیہ قاسم شاہ په نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکړه
د تیرسو کالو راسی را روان د پانسی سزا باندې عمل معطلو خو په 14 دسمبر باندې پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې ترهګر حمله کې س یو سل او سلور دیش طالب علمانو وجنې نه پس دغه د پانسیانو عمل حکومت بیا شروع کړو او عام تاثر دا و چې حکومت د پانسیانو دغه عمل ځکه شروع کړلو چې دوی د پاکستان جیلونو کې سزا شوي جنگیالي او ترهګر پانسی کول غواړي او ترهګر شپکو کې یره خورول غواړي خو دلچسپ خبره دا ده چې د دسمبر میاشت نه را پدې خوا س یو سل وتیا د مرګ سزا شوي مجرمانو ته پانسی ورکړې شوې ده هغوی کې ډیر کم ترهګر یا جنگیالو ته دا سزا ورکړې شوې ده په هر شپږو پانسی شوي مجرمانو کې اوسطن یو جنگیالي توپ یا ترهګرۍ کې ککړ ته پانسی ورکړې شوې ده د پیښور اعلی عدالت یو وکیل شاهنواز خان د دې دا وجه ښیي
د یو واقعي سره د پانسیانو یا د سزای موت د فیصلو سره تعلق نشي کېدی دا هر یو کیس خپل نویت سره وي او خپل هر یو کیس په خپل حیثیت باندې چې کوم دین عدالتونو ګوري او هغه کې سزا ورکوي او هغه باندې عمل درآمد د وقتی طور باندې حکومت هغه باندې ماتل کړو هغه بیا شروع شو او د یو پارټیکولر واقعي سره د یو پارټیکولر ایشو سره د سزاګانو عمل لینکو نشي لینکې دی ځکه چې دا یو واقعي خپل حیثیت او دا خپل ایشو او دا خپل شهادتونه به اغلا عدالت مخې ته راغلم نه دي نه هغه کیس نه دا سره ریلیټډ سيزونه او کم چې الریډي ورکړې شوی سزاګانه یا حکمونه اوریدلی شوی او هغه باندې عمل درآمد پاتې او په هغه عمل درآمد شروع کېدو باندې اوس بیا دوباره عمل شروع شو په هغه باندې په سزاګانو باندې
که یو طرف ته د انساني حقوقو لپاره आवाज پورته کوونکو د پاکستان حکومت د پانسی سزاګانو ورکولو عمل باندې اندېښنې څرګنده کړې دي خوسه هلکی دا غنی چې د حکومت د پانسی سزاګانو ورکولو سره د ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز شمیرې هم ښایي چې د تیر کال په مقابله کې سخت کال د خلکو وجنو کې کمی راغلی دی تیر کال په لومبي شپږ میاشتو کې س 900 شپږ اویا خلک وجلی شوي وو او سخت کال لومبي شپږ میاشتو کې س 612 خلک وجلی شوي دي خو د سکیورټي معاملو باندې یو ماهر او پخوانی بریګیډیر محمد سعد وای چې د خلکو مرګونو کې کمی یا ترهګرۍ پیښو کې کمی د پانسی سزا سره هیڅ تعلق نشته د فوزی عملیاتو لوجې ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی
نہ دا پر ترهګرۍ د ختمېدو لوی وجه خو چې کوم دا جی عملیات شوي دي دا قبایلي سیمو کې او په پردوبستی علاقو کې هم کراچۍ کې داسې نو لوی وجه خو دغه ده نو دا زما په خیال باندې چې کوم د دې منظم اډې وي د دې علاقې وي هلته ډېر آرام سره هغه ځاینه دا کارونه چې کوم دی نو دې کول نو دغه په وجه باندې کمی راغلی دی
د میډیا رپورټونو تر مخه د آرمی پبلک سکول پیښې نه پس سو سل مقدمه خفیه عدالتونو ته لیږل شوې او سو ویش داسې مقدمه فیصله شوې هم دي خو دا فیصله تر اوسه خفیه دي اوس هم د پاکستان جیلونو کې د مرګ سزا شوې ترهګر او جنگیالي مجرمان خپل اپیلونو باندې فیصلو په انتظار کې دي او هغوی ته پانسی نه ده شوې د داسې مجرمانو شمیرې تر لاسه کول ګران دي خو د میډیا رپورټونو تر مخه دا واضح ده چې تر اوسه زیاتره پانسی شوي خلک د عام قتلونو مجرمانو او جنگیالو او ترهګرو ته ډیره کمه د پانسی سزا ورکړې شوې ده سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونو کی اور بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سر ټکی
د پاکستان وزیر اعظم د چین نه پاکستان ته د لوی لارې سره د تړلو پروجیکټونو جوړولو لپاره د کال 2018 پورې موده ورکړې، خو په لوی لار د بلوچستان او پښتونخوا نیوکې نور هم توند شوې. د بلوچستان حکومت اقتصادي سلاکار وای د شرقي په ځای غربي لاره زیاته ګټور ده.
ایسٹرن روٹ زیادہ لمبا ہے، جو ویسٹرن روٹ ہے وہاں زمین کی قیمت کم ہے تو وہ نسبتاً سستا پڑے گا.
او دا پاکستان حکومت وای دا اقلیتونو حقونو د پاره ګامونه غستی او ډیر زر به د عیسائی او هندو اقلیتونو د ودونو د پاره ځانګړی قانون جوړ کړي. قومي سمبلی ته د اقلیتونو پارلماني چارواکي ویلي بلوچستان کې هم د اقلیتونو د پاره نصاب کې بدلون کړي.
اور بلوچستان میں اقلیتوں کے لیے اسکولوں میں اسلامیات کی جگہ اخلاقیات کو شامل کیا گیا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے تمام فورسز آن بورڈ ہیں.
او امریکی په شام کې د داعش په اړو د ترکی د حملو هرکلی کړي. دغه حملو کې په عراق کې د کوردانو په سیمو کې هم مرګ جوړ لاوخته.
او وسوړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف متعلقه ادارو ته امر کړی دی د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سره تړلې ټول پروجیکټونه د کال 2018 پورې سرته ورسوي. اسلام آباد کې د اعلی پای یوې غونډه کې چارواکو وزیر اعظم ته د کراچۍ نه تر پیښور پورې د موټروې د هغه برخو تفصیل وړاندې کړو کوم چې زیاتره د پنجاب، ملتان، گوجرا، خانیوال، لاہور او نورو سیمو څخه تیریږي. وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې سره به سیمه کې ټوله لوبه بدل شي، خو د بلوچستان حکومت اقتصادي سلاکار کیسر بنگالی د صوبې په یو رپورټ کې ویلي دي مرکزی حکومت منصوبه کې اوس شرقي لارې هم شامل کړې کوم چې د پنجاب نه تیریږي او ډېره زیاته خرچه پر راځي. دغه رپورټ وایي د دې په مقابله کې وړاندې نه ټاکل شوی غربي لارې چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي باندې خرچه ډېره کمه ده.
خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو د لاسه 14 نور تنان مړه شوي دي. په دې کې 14 تنان چترال، 2 په نوخار، 15 د شانګلی او 2 تنان په هزاره کې او یو هلک په خیبر ایجنسی کې اوبو وړي دي. چارواکي وایي یوازې چترال کې 2.5 کورونه تباه شوي او 200 زیات خاندانونه بے کوره شوي دي. خلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر د سیلابونو او بارانونو ځپلې شوي خلکو سره د مرستو لپاره د نورو فنډونو اپیل کړی دی.
د قومي اسمبلی پارلیمانی سکتر خلیل جواد ویلی دی چې حکومت د کمشمیر فرقو د خزو سره په زور د ودونو او د دوی د مذهب بدلولو مخنیوي لپاره په یو قانون جوړولو کار کوي. د قومي اسمبلی غونډې په محل پارلیمانی سکتر وویل چې خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب صوبو په دې اړه قانونونه جوړ کړي دي او د اقلیتونو د حقونو تحفظ یې ممکنه کړی دی.
تیر شپه د شمالي افغانستان په بغلان صوبه کې په یو واده کې د پړډزو کې 21 افغان اتنان وجلې شوې دي او یو شمېر نور زخمیان شوې دي. د دې سلا علاقې د پولیس مشر کرنل ګلستان قسانی اسوسییټډ پریس ته ویلي ډزې هله شروع شوې چې کله د واده د دستورو په موقع د یو صوبایي پولیس مشر خپلوان وجلې شو. هغه ویلي واده د پاره نږدې 400 خلک راغونډ شوي وو او دغه ډزې چې د دوو ډلو ترمنځ د نښتې په موقع شوې دي نو د دې ډلو د کلونو نه بل سره نه لګیدا.
د هند په شمالي سیمه پنجاب کې د پاکستان سرحد ته نږدې په یو پولیس سټېشن برید کې لږ تر لږه شپږ تنان وجل شوي دي. د هند داخله وزیر رجنات سنگھ د ویل دي د پیښې پس یې امنیتي ځواکونو ته د پاکستان سره په پوله امنیتی څوکې زیاتولو امر جاری کړی دی. د پیښې مبارک موډل نه د قبول کړي.
ترک وزیر اعظم احمد داوود اوغلو وایي د تندروا تنظیم دولت اسلامي او کورد یاغیانو پر ضد هوایي حمله د علاقې حالات بدلولای شي، خو هغه دا هم واضح کړی چې شام کې د IS پر ضد د ځمکني فوج لګلو هیڅ اراده نه لري. اخوا ترکی د نهه پورس په برسلز کې د نیټو د سفیرانو غونډه هم رابللې چې د ترکی په امنیتي حالاتو بحث وکړي.
د امریکا صدر بارک اوباما ویلی دی په دې خبرو ویاړ کوي چې د امریکا وړومبی صدر په هیڅ د ایتوپیا هیواد سفر کوي او د سفر دا هم سرګندوي چې امریکا ایتوپیا او افریقا ته څومره اهمیت ورکوي. او په یمن کې د سعودي عرب په مشارې کې د اتحادي جنگي الوتکو بمباري په داسې حال کې روانه ده چې د انساني همدردۍ په بنیاد 15 ورځنۍ امدادي مرستې پیل شوې دي او حوثي یاغیانو د ډزبندې وړاندیز رد کړی دی. د اتوار په ورځ د حوثي قبایلو مشر عبدالمالک حوثي د خپل ټویټر اکاونټ د لارې ویلي دي چې ډزبندې نه یوازې داعش ته فایده رسي، په دې وجه حوثي وسلوال دي جګړه جاری ساتي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مطبوعاتو ته د کتنې نن میډیا سوای کوم خبرونه لزی ور کړی دی، دغه تفصیل به تاسو اوري څنګه همکار بیروز خان نه
جرمنانه ګران اوریدونکو ته به زه ویم چې ما د واشنگټن پوسټ نه یو خبر راخسته دی، غواړم تاسو سره شریکم. هغه د شام په اړه باندې دی، د شام د راتلونکي حکومت په اړه باندې دی. فریډریک سی هاف چې سینیئر فیلو ات د اټلانټیک کونسل اف رفیق حریری سنټر فار د میډل ایسټ، د هغې پای کې کار کوي، پخوانی اسپیشل ایڈوایزر هم دی د ترانزیشن د پاره په شام کې. دی وایي چې داسې ښکاري د شام د بشر الاسد حکومت ورو په ورو راغونډیږي او زرد او کپسته دغه حکومت په سقوط کوي، او د دې دپاره بیا متبادل څه دی په دې باندې د بحث کړی دی. وایي متبادل د دې دپاره هغه ډلې دي او هغه تنظیمونه دي کومو چې یا په دغه جنگ کې د وسلې په ذریعه باندې د بشر الاسد خلاف راپاسېدلې دي، یا هغه اپوزیشن دی مخالفین دي چې هغوی په بهر کې دي خو د وسلې په ځای باندې هغوی سیاسي خپله مبارزه په مخ کې وړې ده. او د دې سره سره وایي چې کوم اتلان دي، هیروز دي، هغه خلک دي چې هغه په دغه محلو کې، په دغه سیمو کې، په دغه منطقو کې اوسیږي، چرته چې یا خود د آی ایس یعنی د داعش د اختیار د لاندې دي، هلته هم هغې لګیا دي، پټ په پټه کار کوي د هغه خلکو دپاره، هغه خلکو کې بیداری پیدا کوي او هغې ته مرستې ورسوي. زیاتره هغه سیمې چې هغه د بشر الاسد د حکومت د یا خو د هغې د تصرف لاندې دي یا نه دي، هلته کې دغه ځوانان دي، دغه ځوان کل به مدني ټولنې او وایي دغه نران نر دي او که ښځې د خپل ژوند په قیمت باندې لګیا دي او هغې خلکو ته مرستې ورسوي. هغه خلک د هغې ژوند بچ کوي چې هغه د یو مسلک سره او یا د بل مسلک سره، د یو مذهب یا د بل مذهب سره د هغې تعلق دی، ولې دغه خلک بیا هم په دومره سخته کې، په دومره مشکله کې لګیا دي د هغې ژوند بچ کوي. خو وایي اوس چې عجله مسله راپیښه ده، هغه دا ده چې امریکا او د امریکا پلویان اوس څه په پلان کې لري. ایران به تر څو پورې د بشر اسد د حکومت مرستې همدغه شانتي روانې وساتي، او کچرې ایران نشي ساتلی، د بشر اسد حکومت سقوط کوي، غورځېږي، نو څوک دي هغه ډلې په خصوصت چې هغه د اپوزیشن په نوم باندې پیژندل شوي دي، د هغو او دغه چې کوم موقت حکومت اعلان شوی دی په ترکی کې، د هغې د حکومت نمایندگان، دغه تنظیمونه چې دا پټ په پټه لګیا دي، دغه مرستې کوي، کارونه کوي، هغه مدني ټولنې، د دې ټولو یو مشترکه پلیټفارم ته ضرورت دی، ځکه چې وایي دا د ځوان کل ګیلې دي د دغه موقت حکومت نه هم چې شام ته د هغې په ترکی کې دي، خو شام ته د هغې دورې ډېرې کمې دي یا د نش برابر دي. بل بیا دا چې د هغې د خلکو سره رابطه چې نه وي، نو دا به څنګه دی جواز پیدا کی او څنګه به دا جایز وګرځي چې دی د شام د خلکو نمایندګي وکړي؟ دوی ته اندازه نه کیږي تر څو چې دی د خلکو منځ ته نه وي راغلي، دوی ته اندازه نه کیږي، دوی ته معلومات نه ورسیږي، او د دوی تعلق د خلکو سره نه پاتې کیږي. د ځوان کول په اړه باندې ویل دي، یو ځوان وکیل نه مې تپوسو کو، لایر دی په ترکی کې، هغه ویل چې دا انقلاب دی، دا انقلاب صرف د دې دپاره نه دی چې بشر الاسد د اقتدار نه لري کی، د اختیار نه لري کی، دا انقلاب خلکو ته د خلکو اختیار او اقتدار د خلکو ته ورکول دي. که چېرې داسې نه وي، د بشر الاسد په ځای باندې څوک بل څوک راځي او هغه هم د دمشق نه حکمونه چلوي، نو هیڅ به بدل نشي او هیڅ به خلق دې ته تیار نشي دغه خلکو ته د منلو وړ نه دی. په اخره کې بیا د امریکا د حکومت نه د هغه د پلویانو نه هم دغه غوښتنې کړې دي چې په شام کې سره روان دي. د شام د بشار اسد حکومت ورځ په ورځ کمزورې کیږي د غورځېدو دا غورځېږي زر یا پس. خو د دې متبادل دپاره هغه خلکو رایو کول هغوی ته یو ډاډ ورکول او د شام خلکو ته د هغوی د اختیار د ورکولو دپاره چې تر څو کسه پورې څومره هڅې شوي دي کمې دي د لا پسې زیاتول پکار دي. ما غوښتل چې تاسو سره شریک ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. موږ سره په تیر خبرونه کې د محکمه موسمیاتو ډایرکټر راغلو مشتاق علی شاه صاحب واغې وایي چې درې څلور ورځې پورې داسې خطرناک بارانونه په خیبر پختونخوا کې نشته کنه چې راغې نه نقصانونه جوړ شي. خو د دې نه وړاندې په چترال کې پرل پسې تیزو بارانونو سیلابونو په لوی پیمانه باندې نقصان کړی دی او خیبر پختونخوا چې کوم چارواکي دي هغه وایي چې تازه سیلابونو نه چې کوم نقصانونه شوي رن په هغه کې څوارلس نور مړي چې کوم دی هغه موندل شوي ری او اضافه شوي را. د دې تر څنګ په لویه کچه باندې کورونه پټي او نورې ودانۍ هم اوبو د ځان سره وړي دي. د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په څو شېبې وړاندې د ډیو ریډیو همکار سمین احسن ته تفصیل ورکړو او ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
ګوره جی دا چې کوم د ټولو نه زیات چې د سیلاب نه کوم نقصان رسېدلې دی دې وخت پورې نو هغه د چترال ضلع ده. او په چترال کې چې دی نو خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې په چترال کې څومره سړکونه دي او څومره پلونه دي. تقریبا اووه دېرش پلونه دي او دغه رنګ چې څومره ګیر چاپېره د چترال مختلفې سیمې دي نو د هغې سړکونه په دغه سیلاب کې تباه شوي دي. لکه هلته کې د تګ راتګ ټولې لارې چې دي هغه د تیر یولس ورځو نه بندې پرتې دي. نو په چترال کې صورتحال ډېر زیات خراب ده چې خلک د خوراکي سیزونو کمی سره په دې وخت کې مخ دي او چې کوم د حکومت لخوا نه امدادي هلې ځلې روانې دي نو په هغې کې دا دي چې هغوی د هیلیکاپټرو په ذریعه باندې خلکو ته خوراک رسوي. خو چونکې خلک ډېر زیات دي او د حکومت لخوا نه چې کوم خوراک رسولی کېږي نو هغه دومره مقدار کې نه دی مطلب هغه ټولو خلکو ته نه دی رسېدلې. لکه څومره خلک چې دغلته کې متاثره شوي دي نو لکه مسلسل د چترال خلک دا جدي کوي چې دوی یو د خوراکي مواد کمی سره مخ دي او دویم چې دی هلته کې ناروغیاګانې ډېرې زیاتې شروع شوي دي چې کوم د پوستکي بیماری ده یا چې کوم د جلد بیماری ده او ورسره د خېټې مختلف بیماریانې دي نو هغه په چترال کې ډېر زیات سوا شوي دي. او خلک هم دغه وایي چې دوی ته تر اوسه پورې د ډاکترانو ټیمونه چې دي هغه لا نه دي را رسېدلي. حکومت دا وایي چې دوی خپلې هلې ځلې کړي او هلته کې خوراکي حکومت بغیر لار خلک رسائی نشی کولای چې لارې ټولې بندې دي او پسمنځ باندې خلکو ته هیڅ قسم امداد دې هغه نه رسیږي.
ډیره مهرباني اسلام الدین ساجد تاسو موږ سره راغلی.
ډیره مهرباني.
گران اوریدونکو او اوس د موسم حال در سره هم شریکو او دا چې په نړۍ کې دا وخت تود باس دا هم روان دي چې موسمی بدلونونه را روان دي. نو موسمی بدلونونه په نتیجه کې بس کیږي دا چې بارانونه به د خپل حد نه ډیر زیات شي. د دې ترڅنګ یخنی به هم زیات وي او ګرمي به هم زیات وي. دا غي په نتیجه کې سیلابونه نقصانونه ډیر زیات به جوړیږي. د محکمه موسمیاتو د خیبر پختونخوا ډایرکټر مشتاق علی شاه نمو څو شېبې وړاندې دغه تفصیل پوښتلو د موسم او د موسمي بدلونونو په اړه باندې نور تفصیل راته خپل وایي.
نو راتلم چې دوا درې ورځې خو باران له خیبر پختونخوا څخه خبرې کمې کړې دي. دا چې کتال کې یو شېبه تیز کې دي چې درې ورځې کې داسې یو دوه درې شېبې تیز کې دي شي نور کې کوم دی نو آب برابر باران دی. هزاره ډیویژن کې ملکن کې او پیخور مردان کوهاټ دی کې هم باران چا سشتا
خو داسې وخت په وخت او ځای په ځای انسان کې نن چانسز جوړېدو چې لږ باران وشي خو دې نه پس چې کوم باران دی هغه به ښه باران وي داسې نقصان والا باران به په دې انسان چانس بنو او ورسره لږ نرود کې نقصان والا باران چانس چې را روان دوه درې ورځې کې نشته
سمه ده یعنی د خبر پښتونخوا چې کوم سویلي سیمې لري چې کوم بنوري ټانک وغیرہ هغه کې به الټه موسم خوي بارانونه وي خو موسم به خوي خو دا مې چې مشتاق علي شاه صاحب دا تازه بارانونه شي ویری په چترال کې یا سیلابونه را جوړ شو دا 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 ممکن نه او د دې وړاندې پیشنګوي شوی و ځکه چې نقصانونه خو لګیا دي ځل بیا و شو
جی په ضرورت پر ځان دې دې باقاعده دې لیتا او نور چې کوم کلکای دا ری دي دې له شو نور چې کوم دا خر کون کې دا ری دي زیارت پورا صورتحال مردان کی کلپا نہیں شوا اور برساتی نالے شو متعلق ڈسکشن شو او هغه دی هغه مطابق د وای دری مطابق زموږ ته شکري
مشتاق علي شاه صاحب په نړیوال کچ باندې لګیا دی او توت باس دا روان دی د موسمي بدلونونو په اواله سره چې کنه بارانونه بغیر متوقع شي او محکمه موسمیاتو چې څنګه وي دا غینه به هم زیات بارانونه شي دغه شان د وور چې کوم غرونه لري ګرمي به زیات شي دغه په وجه باندې باغی ویل کېدل شروع شي نو یو خو بارانونه زیات شي بل خو به کوم دي سیلابونه زیات شي د دغه معاملې په پاکستان په سیمو باندې سره سرات دي
بالکل پاکستان باندې دې سرات شته په تاسو مخې نه دې زر نه ښه لوګو رې دې سرات شروع شي ان دي په پاکستان باندې او ما سره دې کوم فکر دې کوم هم دې هغه دا راځي چې تر روان لس دولس چې دلته په پالو کې ما یا الکترولوجي یې له سم په دې موسم راځي چې وخت خبرداري ورکړي هغه به بالکل بې وسه کړي هغه دې له فوټ باران څخه ورته هم څه تمر ورکړي باران به خدای دې چې کله باران ورته نه دی وخت چې هغه هم په دې مثلا راځي یعنی ورنګ سیستم به ترسره راځي دې نه پاتې کوم روان تعلیم دی هغه چې بخرابې نه ده ته دوی ماستر دی ته په وجه ا کټه دې درې ورځې سمور نه باران د صرف پاس یو ګل ته یا درې ګل ته کیږي دا څه خل نه ده نو دې ته څه نه پالي
بالکل مشتاق علی شاہ صاحب تاسو خبر ډیره مهمه دی راتلونکو لسنه 15 کال پورې په موسم کې زیات بدلونونه زیات بارانونه په نتیجه کې به نقصانونه زیات وي او محکمه موسمیات په وس کې به هم نه وي چې خلک په خبر کړي چې څومره بارانونه به کیږي نو باید چې خلک دا غیله اوس نه تنظیم وکړي او بل مهمه خبره خدای خبر پښتونخوا رسمي په حواله سره چې راتلونکو درې سلور ورځو کې داسې بارانونه نشته کنه چې هغه نقصانونه را جوړ کړي ډیره مننه تاسو
ترک وزیر اعظم احمد داوود اوغلو د تندرو تنظیم دولت اسلامي او کورد یاغیانو پر ضد هوائي حمله د علاقې هوائي حملو په حوالو سره ویلي دي چې دا د علاقې حالات بدلولای شي خو هغه دا خبره هم واضحه کړې ده چې په شام کې د ایس پر ضد د ځمکني فوج لګلو ترکی هیڅ اراده نه لري بل خواته امریکا وایي چې په شام کې د دولت اسلامي او په عراق کې د کورد یاغیانو پر ضد د ځمکني هوائي حملو کې د ترکی ملاتړ کوي وایس اف امریکا پر ریپورت کې په تفصیل ارباب محمود علي ناورو
د وایټ هاوس د قومي امنیت لپاره مرستيال مشاور بن روډز وای امریکا د ترکی له خوا د داعش په نخښه کولو لپاره د دوی د هوایی بمباره د فیصله هرکلی کوي او د کوردستان ورکرز پارټي د طرح کړه ډل بللو د انکارا د دری سره هم ملګری دی
different partners in this fight to work together and we obviously have a good working relationship with the regional
موږ غواړو په دې جګړه کې بلابل ملګری په شریکه کار وکړي او ښکارا خبره ده زمونږ په سیمه کې د عراق شمالي برخه کې د کوردیانو د حکومت سره هم خه مراسم دي او د خبرو د غلارې خلاصې دي ترکی سره دا اختیار موجود دی چې د ترهګرو په نخښه کولو لپاره اقدامات وکړي او موږ د آی اس آی ایل یا داعش په خلاف د نورو ګړندې هلو ځلو ستاینه کوو موږ به په راتلونکو ورځو کې د دوی سره مسلسل په رابطه کې یو روډز وایي د په خیال د ترکی ګامونه به عراق او د شام شمالي برخه کې د داعش محفوظ ځایونه کمزور کولو لپاره د نتیجې وړ ګامونه پورته کولو په حق لا د پراخه تګلارې شروع کولو کې مدد وکړي. خو زیاته کړه چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به د بیلابیل ملګرو سره کار کوي. د اتوار پر ورځ امریکې شام او عراق کې د داعش په خلاف د ډیر شنه زیاتې بمباری کړي. امریکا وایي د ترکی مداخلت د ډیرو خبرو اترو نتیجه ده. دا د هغو حملو وروسته هم شوي کوم چې تیره هفته سوریج کې د 22 کسانو وژنه رامخته کړې او په یوه بله حمله کې د ترکی امنیتي غړي وژل شوي. خو ترکی د روستنۍ انخطي تور د کوردو بیلتون خوخې ډلې پی کې کې باندې لګوي. په دې جګړه کې د ترکی درې امنیتي غړي وژل شوي وو او د ترکی یو عامتن او یو سرکاري چارواکي تښتولي شوي. د انقره لخوا د پی کې کې په نخه کولو سره د دریو کالو ډزبندۍ په خطر کې پرېوتې. پی کې کې د اتیا د لسیزې راهیسې د خپلې ازادۍ لپاره یاغیتوب خپل کړی. پی کې کې ښکاره کړې چې په عملي توګه دا ډزبندۍ ختمه شوې. د داعش په خلاف د نړیوال ائتلاف لپاره د صدر خصوصي مرستیال استازی برټ میکورک د اتوار پر ورځ په خپل یو ټویټ کې ویلي د پی کې کې ډلې په خلاف د ترکی بمباری او د داعش په خلاف همکاري سیوا کولو لپاره د امریکي او ترکی خبرې اترې ته یو بل سره نه دي تړلې. خو د سان فرانسیسکو یونیورسټۍ سیمه ایزه چارو لپاره څېړونکی سټیفن زون وایي د ترکی حملو سره د داعش په خلاف جګړه پیچلې کېدی شي.
And their close allies, the Syrian-based PYD, have been among the most effective fighters against ISIS.
PKK او شام کې د دوی نږدې ملګری PYG د داعش په خلاف جګړه کې د ټولو زیاتې فائدې راوړي. نو اوس په دې وخت داسې صورتحال دی چې د داعش په خلاف د امریکا سره ملګری د کوردیانو ډلو په خلاف د امریکا لخوا باوسته شوی ترکی حمله کوي او دا په دغه سیمه کې یو بل پیچلې او خطرناک صورتحال جوړوي. ترکی وایي روسته حالات د دې خبرې پخلی کوي چې د ترکی او شام سرحدي سیمه کې محفوظه علاقه جوړ کړی شي چرته چې د صدر بشار الاسد د حکومت او د داعش په خلاف فری سیرین آرمی او نورو معتدل قوتونو ته د هوا د لارې د حملو نه تحفظ ورکړی شي.
سم امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د امریکا په کانګرس کې دا وخت په دې خبرو باندې باس روان دی. د بارک اوباما انتظامیه ته دا یو غټ چیلنج هم دی چې د ایران او شپږو غټو طاقتونو ترمنځ چې د ایران ایټمی پروګرام په سر باندې کمل وزنامه شوې ده. کانګرس کې په خاصه توګه ریپبلیکن ګوند چې کوم مخالف ګوند دی هغه ته دا اعتراض دی چې د دې نه به د ایران د ایټمی وسلو مخه اون نیول شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال محمد کرام په دې رپورټ کې راکوي.
د کله نه چې د امریکې په شمول د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران سره نیوکلیایي تړون کړی دی د هغه وخت راهسې د ریپبلیکن ګوند غړي د دغه تړون مخالفت کوي. د ټیکساس ریاست نه د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي د نمائندګانو د ایوان د خارجه چارو د کمیټې غړی رینډي وای د ایران سره تړون په سر د اول نه خبرې په غلطه طریقه شروع شوې وي. امریکې لا د یو طاقتور پوزیشن نه خبرې کول پکارو. د نوموړي نه چې کله تپوس شو چې د ریپبلیکن ګوند سره د اټمی تړون بل څه متبادل وو نو هغه وویل
If I was negotiating I would offer five or six things and they're this. Number 1 free the American hostages. Show that you're going to be a good
کچاري ما د ایران سره خبرې کولې نو ما به د 15 سيزونو وړاندیز کوو. اول دا چې امریکایي نیول شوی کسان خوشی کوي او دا ثابت کوي چې تاسو د نړۍ په ټولنه کې ښه گاونډیان یې. دویم دا چې دغه ملک نه بهر ترهګری برآمد کول پریک دی. د هغې مطلب حزب الله، حماس، شام او عراق دی. او دریم دا چې خپل نیوکلیای پروګرام ودروي. او څلورم دا چې دوی لبا د اسرائیل د موجودګۍ حق تسلیمول وي. ته اسرائیل یا امریکې ته د مرداباد دړکې نشو ورکولی. او پنځم دا چې د اول نه اقتصادي بندیزونه لرې کول پکار نه دي. د کولوراډو ریاست سره تعلق لرونکي او د نمائندګانو د ایوان د خارجه چارو د کمیټې غړی مایک کافمن وای نیوکلیایي تړون ایران ته د کامیابۍ او بچ پاتې کېدو لپاره نور ژوند ورکړی دی. د ایران سره په تړون د ډیموکراتیک پارټۍ ځینې غړي هم خوشحاله نه دي. د کالیفورنیا سره تعلق لرونکي ډیموکرات او د نمائندګانو د ایوان د خارجه چارو د کمیټې غړی برټ شرمن وای
future American presence, a future American
دوی دا خبره واضح کړې په کانګرس او راتلونکي صدر باندې دا لازمه نه ده چې په دغه تړون عمل وکړي. د ایران لخوا امریکای سره د خامونه ډک تړون ته رسیدو مطلب دا نه دی چې موږ په نړۍ کې د دوی په نورو فعالیتونو سترګې پټې کړو. امریکا، برتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني د ایران نیوکلیای پروګرام په سر د دوو کالو خبرو اترو وروسته د دغه هیواد اټومي پروګرام په سر تړون ته رسیدلی دي. د تړون تر مخه به د نیوکلیای پروګرام ادرولو په بدل کې د ایران نه په مرحله واره توګه اقتصادي بندیزونه لرې کولی شي. صدر باراک اوباما ویلي د دوه کاله سفارتکارۍ او خبرو اترو چې څه ترلاسه کړي دي هغه د لسیزو دښمنۍ نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ویلي دغه تړون دا ښکاره کوي چې د امریکې سفارتکاري حقیقي او د معنی ډک بدلون راوستی شي کوم چې به د دوی هیواد او نړۍ زیاته محفوظه کړي.
د کوسوو پارلمان د یو خصوصي عدالت جوړولو لپاره په کار ووټونو کې د 15 ووټونو په کمی د دې قسم عدالت جوړولو په اختیار حاصلولو کې پاتې راغلی دی. دا خصوصي عدالت په هغه خلکو د مقدمو چلولو لپاره جوړل کېدو چا چې د کال 1998-99 په جنگ کې یا دین ورستو سنگین جرمونه او د بشري حقوقو خلاف ورزي کړی دي. د یورپ او د یوریشیا د معاملو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر ویکتوریا نولند د کوسوو په خپل اوسنۍ دوره کې خپل یو تقریر کې ویلي دي، موږ د خصوصي عدالت د پاره د پارلیمان لخوا د پکاري مرستې پړومبیدل په نور کولو دلګیر یو. دې زیاته کړه چې خصوصي عدالت د انصاف او د احتساب د پاره ضروری دی چې دا شان کوسوو وړاندې مزل وکړی شي. د دې قسمه عدالت په قیام به امریکا په بین الاقوامي سطح د کوسوو د مرستې کولو نور زیاته جوګه شي. میرمن نولند وایي چې په دې به موږ یورپي یونین کې ډیر مضبوط شو او موږ به دا ویلی شو چې کوسوو د بین الاقوامي معیار او لوزنامو مطابق ژوند تیری. په دې سبب موږ ګڼو چې د دا قسم عدالت جوړول ډیره زیاته ضروری ده او امید کوو چې د پارلیمان د اوړي د دمینه وړاندې به پارلیمان کې په دې معامله یو ځل بیا ووټونه واچولی شي او دا ځل به د خصوصي عدالت د جوړولو ټینګه مرسته وکړی شي. که کوسوو په خپله د قصوروارو خلاف اقدام کولو کې پاتې راځي نو بین الاقوامي ګوند به دا کار کوي او چې کله بین الاقوامي ګوند را وړاندې شي د کوسوو به بیا په دې عدالت هغه اختیار پاتې نه شي کوم چې به په خپله د دې عدالت د جوړولو په صورت کې په دې وو. که نړیوال ګوند دا عدالت قائم کړي نو بیا به دغه عدالت د کوسوو د مرزۍ مطابق کار هم نشي کولی. بیا خو به سمه خبره دا ده چې کله یو ځل د ملګرو ملتونو جوړ عدالت خپل کار شروع کړي نو نړیوال ګوند سره به د کوسوو تعلقات هم سخه پاتې نشي. د کوسوو په حیثیت د یو مملکت او د کوسوو د تنکی جمهوریت د مستقبل د کامیابۍ په لار کې پروت لوی خنډ بډې رشوتونه دي. میرمن نولند زیاته کړه چې بډې او رشوت د جمهوریت قاتل دی. کوسوو له د بډو رشوتونو خلاف جنگ پکار دی. که کوسوو خپل ملک ته خارجه سرمایه کاری را ماتول غواړي او په ملک کې مضبوط جمهوریت غواړي نو د بډو رشوتونو نغې به ورله وستل وي. د بډو رشوتونو نغې وستل کوسوو کې د روزګارونو او د موقعو را پیدا کولو او د کاروبارونو کوسوو ته د راننوستو دپاره هم ډیر لوی اهمیت لري. نائب خارجه وزیر نولند د خپل تقریر په اخر کې د هغې قانون په منظورولو د کوسوو ستاینه وکړه د کم تر مخه چې دولت اسلامي غوندې توندلارو ګوندونو سره شاملېدل او د هغوی دپاره جنګېدل یو جرم ګرځولی شوی دی. کوسوو خارجي جنگیالو له د چندو راټولولو عمل هم یو جرم ګرځولی دی. خو نولند وی چې په دې ټولو خبرو اوس عمل پکار دی. امریکې، کوسوو او د کوسوو ګاونډي ملکونو سره په شریکه کار کولو ته سترګې نیولې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.